سلامونه وخت بخیر په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شپې زه سفی ولاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس تویم پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. ښاغلی بنت په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له 12 ورځو تیرولو وروسته له دې هیواده ځي او راتلونکې اونۍ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه په تفصیل نظریات او سپارښتنې وړاندې کړي. هغه ویلي په افغانستان کې له ډیرو مهمو لوبغاړو سره لیدنې کړي او له مهمو ځایونو یې کتنې ترسره کړي دي. ملګری ملتونه وایي ټولو زده کوونکو ته باید په افغانستان کې اجازه ورکړل شي چې د زده کړو له حق څخه استفاده وکړي. ملګرو ملتونو په یو ټویټ کې ویلي پر زده کړو سترګې پټول د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او کولی شي چې دوی د تاوتریخوالي، فقر او استثمار سره مخ کړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړل شوې. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش د اکتوبر په 11مه په یو ټویټ کې پر طالبانو غږ کړی و چې ټول نجونې زده کړو ته پرېږدي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام څنګه وایي روان کالي په افغانستان کې له 1 میلیون زیاتو زیانګالو افغانانو ته خوراکي موادو مرستې رسولي دي. ډبلیو اف پی په یو ټویټ کې له افغانانو سره د ډنمارک د دوامداره مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې د دې هیواد د مرستو پر مټ توانېدلي چې په دې هیواد کې هغو کسانو ته مرستې ورسوي چې د خوړو خوندیتوب نه لري. دې پروګرام په یو بل ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له هرو 10 کسانو 9 کافي خواړه نه لري چې وی خوري او میندې او پلرونه نه شي کولی چې خپلو ماشومانو ته سالم خواړه ورکړي. د پاکستاني وی محکمې د پنځم په پرز حکومت ته امر وکړ چې هغه افغانانو ته چې په دغه یواد کې د کډوالو لمیند او پلرونو زیږیدلی د پاکستان تابعیت ورکړي. د جرمني د ډي پی خبري اژانس راپور لمخې د اسلام آباد ستري محکمې د دغه یواد کورنۍ چارو وزارت امر کړی چې ټول هغه افغانو کډوالو ته چې پاکستان کې د زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي. د ستري محکمې رئیس اظهر من الله دغه حکم رسلغه ورکړ چې د یو 40 کلن افغان مدافع وکیل عمر ګیلانی په خبره د پاکستانی تابعیت لپاره چې د موکل غوښتنه لیک ومنل شو. او د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام لوبو غوره پړاو لوبي سر له سبا پیلېږي چې په دې ترڅ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له انګلستان او کوربه استرالیا له نیوزیلند سره مسابقه کوي. د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې آل راونډر سام کارن پرون رسنیو ته په استرالیا کې وویل افغانستان پیاوړی لوبډله ده او له دې ټیم سره به مسابقه د دوی لپاره اسانه نه وي. انګلستان چې د 500 اوورونو اتل دی په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې کله اول او کله دوم قطار کې راغلی. افغانستان او انګلستان له دې مخکې 2 واری په نړیوالو 20 اوورونو سیالیو کې لوبې کړي چې دواړه افغانستان بایللی. رابشو اول مطلب ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي چې په افغانستان کې بشری وضعیت خراب ده. هغه لټولو خکیلو لور غوښتي چې دغه وضعیت لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. نوموړي دغه څرګندونه افغانستان ته د خپل وروستي سفر په پای کې په یو بیان کې کړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په خپل ویبپاڼه خپور کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. خاغلی بینټ په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او بشري بحران دوام لري او په وړاندې عاجلو اقداماتو ته اړتیا ده. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون پنځشنبه په خپل ویبپاڼه کې خبر کړی ویل شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د هیواد خپل 12 ورځنی سفر پای ته ورسوه. نوموړی دې پایلې ته رسیدلی چې دا هیواد له جدي بحرانونو سره مخامخ دی او ټولو اړخونو ته پکار ده چې په وړاندې سمدستي اقدام وکړي تر څو د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. د ښاغلي بینت ماموریت پر دې سرخي چې له ټولو مهمو لوبغاړو سره په خبرو کې ښکیل شي او د سلام مشورو او له ځایونو د لیدو له لارې او هم وګوري چې آیا په وضعیت کې سمون راغلی او د دې د مخکني راپور چې د بشري حقوقو شورا ته یې وړاندې کړی سپارښتنې تر څه حد عملي شوي د وضعیت وروستی جاج واخلي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت به د روانې اونۍ د اکتوبر په 16مه خپله ارزونه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي او وروسته به په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شي. خاغلی بنت افغانستان ته په دې 12 ورځنی سفر کې د طالبانو د حکومت د جګپوړو چارواکو په ګډون د بشري حقوقو له مدافعانو د ښځو له ډلو د کابل پر کاچ ښوونیز مرکز د وروستي بریډ د قربانیانو په ګډون له هغو کسانو سره چې بشري حقونه نقض شوي او همدارنګ له خبریالانو، سوداګرو، ښځو، ښوونکو او استادانو، دینی عالمانو او د اقلیت ډلو له استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. پر دې سربیره نوموړي له بامیان او پنشیر ولایتونو څخه هم کتنې ترسره کړې دي. د ریچارډ بینت په خبره اکثرو مهمو کسانو سره یې چې لیدلي نږدې ټولو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ناوړه وضعیت، پر عبادت ځایونو، ښوونځیو، ترانسپورټي سیسټمونو او اقلیتونو په تېره بیا پر هزارګانو د زیاتو شوو حملو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ډیر خراب دی او امنیتي وضعیت هم نازک، او د ملکیانو او هغو ولایتونو کې چې د طالبانو ضد وسلوالې ډلې فعالې دي د وسلوالو غړو په وړاندې سرغړونې ترسره کیږي. د بیان له مخې ریچارډ بینت د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو سره په کتنه کې پر دې سربیره چې هغوی ورته د هیواد ټولو برخو ته د لاسرسي ډاډ ورکړی، ورسره یې د خپل وروستي راپور د نتیجو په اړه نظریات تبادله کړي او هم یې هغوی دې ته هڅولي چې د راولاړو شو اندېښنو د لرې کولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. بینت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار کړی. په تېره د نجونو د ثانوي زده کړو او همدارنګه د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدا او دا چې ټول اړخونه باید حساب ورکوونکي اوسي اړتیا په ډاګه کړې ده. دا او ځینې نور هغه موضوعات دي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې مهم خنډونه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د طالبانو چارواکو ته یې مشوره ورکړې چې د بشري حقونو ټول هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د بشري حقونو په نړیوالو تړونونو کې شامل دي او افغانستان هم تصویب کړي دي. د ښاغلي بینت په خبره چارواکو ورسره کلکه ژمنه کړې چې د بشري حقونو ټول هغه نړیوال قوانین به مراعات کړي چې له شریعت سره په ټکر کې نه وي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان یوې محکمې امر کړی ټولو هغو افغانانو ته دي چې په غیواد کې د کډوالو له میندو پلرونو زیږیدلي او د زیږیدو سند ولري پاکستانی تابعیت ورکړل شي. د اسلام آباد د سترې محکمې رئیس دغه فیصله په پاکستان کې زیږیدلي 6 کلن افغان د تابعیت په قضیه کې کړی او ویلي دي چې د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي. جزئیات په دغه رپورټ کې چې نوریاس نوري جوړ کړی.
د پاکستان یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ حکومت ته امر وکړ چې هغو افغانانو ته چې په دغه هیواد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلي د پاکستان تابعیت ورکړي. په دې اقدام سره به احتمالاً په لسګونو زره افغانان د پاکستان له تابعیت څخه برخمن شي. پاکستان چې له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربتوب کړی اوس هم په میلیونونو افغانان پکې اوسي. پاکستان ته د افغان کډوالو د ورتګ پراخ بهیر په 1990 کال پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل وروسته پیل شوی چې په ترڅ کې په میلیونونو افغانان د هیواد د پناه اخیستو په نیت ورغلي دي. له هغه مهال رئیس په دغو کډوالو کورنیو کې په سلګونو زره ماشومان په پاکستان کې زیږیدلي چې ډیری یې د دواړو هیوادونو تابعیت نه لري. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې اسلام آباد سترې محکمې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې ټولو هغو افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې د زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي. د سترې محکمې رئیس اطهر مین الله دغه حکم وروسته له هغې ورکړ چې د یو 40 کلن افغان مدافع وکیل عمر ګیلانی په خبره د پاکستانی تابعیت لپاره د ماکل غوښتنلیک ومنل شو. د هغه خبره نوموړی چې په پاکستان کې زیږیدلی مخکې غوښتنلیک رد شوی و. ځینو رسنیو د دغه افغان نوم فضل حق ښودلی او مدافع وکیل یې ویلي چې هغه 40 کاله په پاکستان کې پرته له دې چې د هغه هیواد تابعیت ولري ژوند کړی دی. د اسلام آباد سترې محکمې رئیس قاضي من الله ویلي د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د دې هیواد د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي.
په ریپورت کې مو د پاکستان د مرکز اسلام آباد د سترې محکمې یا د اعلی محکمې د رئیس د تازه امر په ارتباط واورید چې یو افغان ته د تابعیت د ورکولو امر کړی او ویلي د قانون له مخې ټولو افغانانو ته چې هلته زیږیدلي وي او د زیږیدو سند ولري باید تابعیت ورکړل شي. په همدې ارتباط نوریاس نوري د سیاسي چارو لشنونکي او پخواني افغان ډیپلوماټ سره چې پاکستان کې دنده کړې وه زردشت شمس سره مرکه کړې ده او د مرکې په پایل کې دا پوښتنه ترې کړې چې د اسلام آباد د سترې محکمې دغه پریکړه د هغوی په نظر پر سیاسي دلایلو شوې او که بشري اړخ هم لري.
همداسې ښکاري چې دغه پریکړه به ممکن په بشري بنیادونو باندې شوې وي او زما په نظر د محکمې دغه پریکړه به یوازې په همدغه شخص باندې د تطبیق وړ وي. فکر نه کوم چې پاکستان دا تصمیم نیولی وي چې میلیونونو افغانان چې هلته ژوند کوي هغه ته د پاکستاني تابعیت لار پرانیزي، ځکه چې تر اوسه پاکستان په دې برخه کې زیات جدي دی او نه غواړي چې افغانانو ته یا افغان کډوال چې هلته لسیزو راهیسې میشت دي هغوی ته تابعیت ورکړي. نو زما په نظر دغه قضیه به محدوده وي د همدې یو مشخصې موضوع په اړه چې دې کې کوم شخص ته محکمې ویلي دي چې دې ته تابعیت ورکړي.
د اسلام آباد د سترې محکمې دغه پریکړه هغو افغان کډوالو کورنیو ته چې اوس هم په پاکستان کې اوسي یا کلونه کلونه هلته اوسېدلی دي څه پیغام ورکولی شي؟
زه خو بیا هم وایم چې فکر نه کوم چې پاکستان دې دومره لوی تصمیم لوی سیاسي تصمیم نیولی وي چې هغه افغان کډوال چې پاکستان کې تولد شوی دی هغوی ته تابعیت ورکړي، ځکه چې دغه کډوال حتی د خپل د کډوالۍ یا د مهاجرت هغه بنیادي حقوقو نه برخوردار نه دي. دوی د ډیرو هغه خدمتونو ته لاسرسی نه لري که هغه د یو عادي موبایل سیم کارت اخیستل وي، که هغه په بانک کې حساب پرانستل وي، او حتی نور د زده کړو مراکزو ته د کسبت نام کې د هغې کې د ستونزو سره مخ دي. نو فکر نه کوم چې دومره لوی تصمیم د پاکستان نیولی وي، خو که چېرته وي نو دا ډېر غټ خبر به وي او طبعا دا به د افغان کډوالو په ژوند باندې ډېر ژور اغېز وکړي.
که پاکستان کې زیږیدلو افغانانو ته پاکستانی طبیعت ورکول کیږي، د دوړو هیوادونو غ ترنګلو اړیکو ته په پام د افغانستان پر طبیعت به څه اغیز ولري؟
ګڼ شمېر افغانانو په ډېرو اروپایي یا نورو هیوادونو کې هم طبیعتونه ترلاسه کړي دي او خپل افغاني طبیعت هم حفظ کړی دی. د افغانستان په قوانینو کې دې ته څه ستونزه نشته، دی دوی کولی شي چې دواړه طبیعتونه خوندي وساتي. اما د پاکستان سره چونکې سیاسي اړیکې زمونږه ښې نه دي پاتې شوي او پاکستان تل د افغانستان په چارو کې په مداخلې باندې تورن پاتې شوی دی، نو دغه پیکه اړیکو په دغه برخه باندې ممکن اغیز کړی وي. که څه هم په دې برخه کې داسې یو څه روښانه زما د معلومات تر مخې کوم داسې روښانه پالیسي نشته دی، خو داسې ډیر کم لیدل کیږي چې یو افغان د پاکستانی طبیعت هم اخستی وي او الته د افغانستان کې هم خپل پاکستانی طبیعت په ډاګه کی او خپل افغانی طبیعت دیم حفظ کی. که څه هم معلومات داسې شته دی چې یو شمېر افغانانو په پاکستان کې طبیعت ترلاسه کړی دی، ولی دوی دغه د پاکستانی طبیعت موضوع تل پټه ساتي. همدغه شان په پاکستان کې هم دغه سي موضوع ده، که چیرته افغانان ولته طبیعت اخستی دی ولی کاغی الته دا وایي چې زه افغان یم او پاکستانی طبیعت مې اخستی دی، نو د دوی شناختی کارت او د دوی د طبیعت په هماغه وخت کې لمنځه وړل کیږي. نو په دغه برخه کې طبعا ستونزه شته دی.
پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې د پاکستان د اسلام آباد محکمې د رئیس د ورستی تصمیم په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام د غوړه لوبډلو پړاو سیالي سبا پیلېږي. تمه ده افغانستان له انګلستان سره لوبه وکړي او کوربه استرالیا هم له خپل گاون نیوزیلند سره لوبه لري. دوی ټول په الف گروپ کې دی. احمد شیبر د افغانستان د ملي ټیم له پخوانی غړي هستی ګل عابد سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ښاغلی عابد د افغان لوبډلې د بالرانو په اړه ویلي.
پس بالران چې دی استرالیا کې مخکې نه پکارو، زمونږ د پس بالران چې کوم ټیم کې دي دا ټول په لومړي ځل باندې استرالیا ته تللي دي. استرالیا کنډیشن کې به کېدای شي دوی تر هغه تجربه چې مخکې دوی لوبې کړې وي هغه وتر نه وي، خو بیا هم توقع تمه ده پس بالرانو نه زمونږ ډېره ده. استرالیا چې ده کنډیشن د پس بالرانو ده.
د افغانستان فاست بالرانو په انګلینډ کې لوبه کړې ده، هغه پیچونه هم په یو ډول باندې فاسټ دي ډېر، نو استرالیا ته ورته نه دي؟
نه نه، انگلینڈ کی جدہ برطانیا کے التا سوینگنگ کنڈیشن دا التا ہوا چے دا یخ یہ بال تاوی کی تاوی دل بال تاوی کی پس بالر جے بال تاوی رہا تاوی کی تاوی دے آسٹریلیا انگل کرکٹ گل دلائی آسٹریلیا کی جدہ سے مختلف دش دل تک کلک ہوئی کٹی دی باؤنڈری ہوئی کٹی دی بال دیر جگ پہائٹ باندھ رہی دی.
دے افغانستان لوب غاڑو چے پخوا پو آسٹریلیا کے پو نڑیوال جام کے برخا خستے وا دا کم بال چے دا سے راپورٹ تا بشو دے خنشوی لوبا والے
خبر ہوگا چرته یو سل سلوی کې یو سل دیر شو کې بالینګ کې هغه بادران نه چي دی هغه موږ همیشه ویلي دي هغه بارترم بیا زمونږ لوبه بیټ پنل سره ولای زمونږ خطر استرالیا.